ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د جمیر واس کال 2014 د اپریل د 29 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر 8:30 او کابل کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اپریل د 29 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شام کې روغتون باندې د هوایی برید کلکه غندنه کړې او وایي د شلو ماشومانو او ډاکټرانو په وژنه ډیر په خشم دی. بلې خوا د ملګري ملتونو ځانګړی استازی جیم ستورا وایي په شام کې د سولې لپاره د مذاکراتو بل پړاو به راتلونکې میاشت شروع کیږي.
I know that both the Russian Federation and the US are talking among themselves on how to salvage what has been actually a remarkable success but needs to be sustained.
د امریکا په سینټ کې د پوجي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د داعش وسلوالې ډلې په ضد د اوباما انتظامیه په جاج او لارو چارو نیوکې کړي او د کالیفورنیا ریاست په سان برډینو ښار کې د 14 کسانو په وژنه ککړ پاکستانی نژاد سید رضوان فاروق ورور او دوه نور خپلوان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د درغلې او درواغو په تور نیولې دي. قدر من اوریدونکو دا او د یو شمیر نور ریپورټونه هم په دا خبرونه کې را سره دي چې تفصیل به په خپل نوبت اوري خو اوس وړاندې کوو د خبرونو لنډ تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه د شام په حلب کې د ماشومانو په یوه روغتون باندې سوی هوایی برید ډیر په خشم کړی دی او مستقیمن یې د صدر بشار الاسد په قواوو تور لګولی. د بې پولي ډاکټرانو په مرسته چلیدونکی دغه روغتون هوایی بمبار وران کړی دی او لږتر لږه شل ماشومان او ډاکټران پکې وژل سوي. ښاغلی کیری د پنجشنبې په ورځ ویلي داسې ښکاري چې دغه پېژندل سوي ودانۍ باندې د اسد رژیم په کسته بمباري کړې او د هغه رژیم دا ډول بمبارونو سابقه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بمبارونو کې په سلهاو بې ګناه شامیان وژل سوي دي. د ریپبلیکن ګوند یو وتلي پارلماني غړي په عراق او شام کې د داعش په ضد اقداماتو باندې د انتظامیه په خوشبینه جاچونو نیوکې کړي دي. د سینټ د پوجي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین په انتظامیه تور لګولی چې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په ضد تاکتیکونو ته پوره توجه نه ده ورکړې. د پنجشنبې په ورځ د کمیټې د اورېدنې په مهال جان مکین وویل پراخې منځنی ختیځ کې خپل مشکلاتو ته د سوډا بوتل د چشلو د نیل لارې کتلو باندې پریشانه دی. هغه زیاته کړه د تاکتیکي لاسته راوړنو برسیره موږ باید له ځانه پوښتنه وکړو چې آیا دا تګلاره کار کوي او آیا موږ یې ګټو او آیا موږ دې ته ګورو چې موږ خپل له ګواښونو او مشکلاتو څخه څنګه وړاندې یو او که هغه له موږ څخه وړاندې دي. کمیټې ته د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د داعش په ضد اقداماتو باندې معلومات ورکړل. په داسې حال چې د صدر براک اوباما د صدارت موده ختمېدو ته یوازې 8 میاشتې پاتې دي خو نوموړی اوس هم هڅه کوي چې د انتخابي کمپاین په وخت کې اوبا کې د ګوانتانامو زندان تړلو خپله ژمنه پوره کړي. یو وخت هلته نږدې 800 دښمن وسلوال زندانیانو خو اوس ګوانتانامو کې یوازې 80 بندیان موجود دي او صدر غواړي چې دغه زندان خالي کړي او وتړي. نوموړی وایي د خراب شهرت له امله دغه زندان ټوله نړۍ کې ترګرو ته د برتۍ پلمه ورکوي خو کانګرس په تکرار سره داسې قانونونه منظور کړي دي چې صدر د زندانیانو و امریکا ته له انتقال څخه ودروي او وایي دا به ملي امنیت ته ګواښ وي. په آسټریا کې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د پناه غوښتونکو په اړه د اروپا د سختو قانونونو منظوري ورکړې ده. د قانون په حق کې 2+ او مخالفت کې 3+ رایې ورکول سوي. دغه قانون کې حکومت اجازه ورکول سوي که چیرې د کډوالو شمیر ناڅاپي زیات سي نو بیړنۍ حالت اعلانولی سي. دغه قانون حکومت ته دا هم اجازه ورکوي چې پناه غوښتونکي مستقیمن بیرته سرحدونو ته ولیږي که څه هم دغه کډوالو کې د شام په ډول د جنګ ځپلي هیوادونو کډوال ولې نه وي شامل. امریکا کې د پلټنو فدرالي ادارې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې سان برناردینو کې د 14 کسانو د وژونکو درې خپلوان نیولې دي. د اف بی ای ویاندی ویلی دغه کسان د پنځشنبه پر د جنوبی کالیفورنیا له کورونا او انټاریو له شهرونو څخه نیول سوي. د رایټرز خبري اداره وایي نیول سوي کې یو کس سید راحیل فاروق نومیږي چې د رضوان فاروق ورور دی. رضوان فاروق او د هغه پاکستانی شزي تاشفین ملک سان برناردینو کې ډزې وکړې او 14 کسان یې وبجل. واشنگتن پوسټ وایي نور دوه نیول سوي کسانو کې د راحیل شزه او د هغه خور شامل دي. اف بی آی په درې واړو د درغلۍ او مامورینو ته د درواغ ویلو تور لګولی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا د ریډیو د غلو کتر منور دونکو سهارنی خبرونه د واشنگتن ډی سی څخه غواځي است. تر دې وړاندې چې موږ د ریپورتونو ولوري ته ولاړ شو، تاسو سره یو بل مهم خبر شریکو چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان تیر کال د افغانستان په کندوز کې د یوې خیراتي ادارې پروختون باندې په غلطي سره سوي بمباري په لړ کې د شپاړسو پوځیانو خلاف د ضابطې اقدام کړی دی چې پکې یو جنرال هم شامل دی. تیر کال کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو په یو روغتون باندې هوایي بمبار کې 2 کسان وژل سوي وو. دا حمله هغه وخت سوي و چې طالب وسلوالو شمالي ښار نیولی وو. اوس هم یو رپورټ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه د شام په حلب کې د ماشومانو په یو روغتون باندې سوي هوایي بریدونو ډیر په خشم کړی دی او مستقیمن یې د صدر بشار الاسد په قواوو تور لګولی دی. هم په عین حال کې د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې د سولې لپاره به د خبرو اترو بل پړاو راتلونکې میاشت شروع کیږي. نور تفصیل د وصف امریکا پر رپورټ کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د داعش پر ضد جوړ شوی ائتلاف شروع په ورځ ویلي دغه تندروه ډله د ماتې سره مخ ته او دفاعي حکمت عملي خپل کړي. دغه اندازې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف یو زیلی ډلې کړي. کویت کې شوی غونډه کې د امریکا خصوصي استازي برټ میکګر هم شامل وو. د ویلی د ائتلاف هوایی حملو لوجه د داعش سره وسیلې په ختمېدو دي چې پکې د تیلو پیداوار هم شامل دي. بلې لوري ته د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د نمائندګانو ایوان د عسکري چارو کمیټې ته شروع پورس خپل وینا کې شام او عراق کې داعش ته ماتې ورکولو لپاره خپل تګلاره وړاندې کړي. هم شروع پورس د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي داعش عراق کې د 40% نیولې شوي علاقو نه پشا کړی شوی او دغه شان شام کې د 14% سیمو نه پشا تمبولې شوي. خو د ریپبلیکن ګوند یو تجربه کار غړي د اوباما انتظامیه دغه پرمختګ رد کړي. د سینټ د عسکري چارو کمیټې چیرمن جان میکین ویلي د انتظامیه لخوا جزئیاتو باندې توجه ورکولو سره غټه خطره نوره هم زیاتیږي. د ویلي دغه پرمختګونه چې مونږ یې خایو د ترڅنګ دا پوښتنې هم وکړو چې آیا مونږ ګټه کوو، آیا مونږ اغوی ته هغه خطرونه وړاندې یو چې مونږ تراپی خې دي او کنه دغه خطرې مخ کې دي. بلخوا د شام شمالي برخو کې حلب نومي خار باندې هوایی حمله کې یو هسپتال تباه شوه چې تنظیم یې د نړیوالې مرستندویا ادارې ډاکټرز وداوت بارډرز کولو. هسپتال باندې حمله لوجه 14 مړه شوي. وجلې شو تنانو کې 2 ډاکټران هم شامل دي چې پکې د یاغیانو د ولکې لاندې علاقې کې آخري د ماشومانو یو ډاکټر هم وو. خبری راپورونه وایي حمله کې 3 ماشومان هم وجلې شوي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو شام لپاره ادارې مشر جان ایګلند زیارت پورس جنیوا کې خبرو په محل امریکا او روس باندې غک کړي چې شام کې د تشدد مخه نیولو لپاره مرستې زیاتې کړي.
دا واشنگتن دی قدر من اوریدونکو، تاسو ډیوری ډیو اورئ. تیره هفته د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کورد سیمې مرکزی شار دیابکا کې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدنې دروازې په مناسبت یو دستور وسو چې کې شاوخوا 1,00,000 کسانو ګډون وکړ. دا غونډه په سیمه کې د اسلام په لاره فکر لرونکو د زیاتېدونکو اثر مظاهره هم و چې په نتیجه کې د مذهبي عناصرو او د سیکولر کورد کام پرست حمایت کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتېدای شي. په دې اړه نور تفصیل دیابکا څخه د وایس آف امریکا خبریال دوریان جونز رپورټ زموږ همکار صداقت جندر ته وړاندې کوي.
په غونډه کې د هرې خوانه راغلو ځوانانو او سپینګرو برخه واخیسته او د الله اکبر او د اسلامي کردستان نارې پورته کړې، چې د اسلامي سوچ د پلویانو لخوا د خپل زور خودلو اهم موقع وګڼلې شوه. په غونډه کې د کردستان او د منځني ختیځ د نورو برخو نه راغلو مشرانو هم شرکت وکړو. د حماس ته یو نماینده ګډون ته خصوصي پاملرنه وشوه او خلکو پرې د لوی خوشحالۍ اظهار وکړو. غونډې ته وینا کوونکو ویل سیمه به خپل مذهبي ماضي لوري ته بوزي، چې د غونډې یو برخوال ویل دا مرام ډېر زر نشي ترلاسه کېدی. د تقریب انتظام د پیغمبر د مینوالو په نوم یو تنظیم کړیو چې پکې ګڼ شمېر مذهبي تنظیمونه شامل دي، او د غونډې وړاندې په دیاباکا کې مذهبي مواد ویشلی و. د امنیتي ځواکونو د قبضې وروسته د ښار په ځینې برخو کې د اسلام پلوه فکر لرونکو اثر زیات شوی دی. وړاندې دلته د کورد باغي ډلې پی کې کې زورو چې د مذهب نه پاکه نظریه لري او د ترکی خلاف جنګیږي.
او پیغمبر
جمیل جهاد انصال د هغه تنظیم مشر دی چې د پیغمبر اسلام د زیږیدنې د ورځې په مناسبت د تقریب انتظام کړی و. وایي پیغمبر علیه السلام امن او ورورولي قائمه کړې وه، او که چېرې د دې سیمې خلک هم هغه د ځان دپاره رهنما وټاکي او د هغه په طریقه ژوند وکړي، نو دلته به دا جنګونه او فساد پاتې نه شي. خو مذهبي او اسلامي ګوندونو راپورته کېدو ته د کورد کمپرستۍ پلویان د شک او د ویرې په نظر کتنه کوي. زنانو ته مساوات ورکول کمپرست تحریک خپله لویه کامیابي ګڼي. د کورد ایچ ڈی پی ګوند کې زنانو ته اهم منصبونه ورکړی شوي دي، او حکومت او د اسلامي ډلو پلویان پرې د مذهب ته مخالفت الزام لګوي، خو د ګوند چارواکي دا خبرې ردوي.
دین پارتیلرین تکلنده اولمامالی.
عزیزه دیر کوتلو وای ایچ ڈی پی همیشه دا خبره کړی ده چې سیاست نه دی مذهب لري کړی شي، او په سیاست کې مذهب لکه د آلې په توګه د استعمالولو مخالفت کوي. دیا بکانه د سو غنټو په سفر په شام کې کړکېچ د مذهب په لوه او د سیکولر نظریات لرونکو کردانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو هم لویه وجه ده. په شام کې د داعش دپاره یا د داعش خلاف جنګیدونکو کې هم تھم د ترکی د کورد سیمې خلک شامل دي. په دیا بکا کې د واکمن اے کے پارټۍ مشر محمد اکاوای په ټولنه کې د مختلفو نظریاتو د موجودګۍ په نتیجه کې د ټکراو رامنځته کېدو خطر موجود دی، خو د ترکی جمهوری معیار دغه ټک د لمنځه وړلو صلاحیت لري. شاوخوا دوه کاله وړاندې دیا بکا کې د شام د کړکېچ په سر د اسلام پلوه او کم پرست کردانو په جګړه کې تر 500 پورې کسان ووژل شو، او یو فریق هم دغه واقعا لا نه ده هېره کړې.
د وایس اف امریکا ډو ریډیو ده. امریکا کې د پلټنو فدرالي ادارې تیر کال ډسمبر په میاشت کې سان برنارډینو کې د 14 کسانو د وژونکو درې خپلوان نیولې دي. د اف بی آی ویاندی ویلي دغه کسان د پنځشنبه په ورځ د جنوبي کالیفورنیا له کورونا او انټاریو له ښارونو څخه نیول شوي دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې انیلا خالد راکوي.
د امریکای وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بي اي د کالیفورنیا سان برنارډینو د پیښو تفتیش په نتیجه کې د ځینې نورو گرفتاریانو حکمنامی جاری کړي دي. د اف بي اي ویاندا لارا ایملر وای چې د دې گرفتاریانو تعلق په کال 2015 کې د کالیفورنیا ریاست په سان برنارډینو علاقه کې شوې پیښې سره دي. د گرفتاریانو په حق له نور تفصيلات ورکولو نه ډډه وکړه. د گرفتاریانو د حکمنامی د کالیفورنیا کورونا او انټاریو ښارونو کې جاری شوې دي، او د خبري ادارې رويټر تر مخه د کورونا وارنټ د سید رضوان فاروق رور سید راحیل فاروق کور ته جاری شوی دی. د یادونی وردا رضوان فاروق هغه کس دی چا چې د خپل خزي تاشفین ملک سره په شریکا په یوې درنې غونډې ډزې کړې وې، او په نتیجه کې 14 کسان مړه او 2 نور جوبل شوی. فاروق په دغه علاقه کې د صحت په شوبه کې د انسپکټر په چوکې کار کولو. د کال 2015 د دسمبر په 2 منیټه د رضوان فاروق د محکمې یو کلی زغونډه وا، او په دې موخه نږدې اتیا خلک راجمع شوي. د اینی گواهانو د وینا تر مخه سید رضوان د غونډې نه پنیمه کې پاسې دو، او د ورځې 11 بجو خوښه د سره د خزي په دغه غونډه ډزې شروع کړې، او د پولیس را رسیدو نه مخکې دغه زینت تېخته وکړه. ولی دوی په دغه تیښته کې کامیاب نه شو او د پولیس د ډزو ښکار شو. د پیښې په څلورمه ورځ صدر براک اوباما دا د ترهګرۍ یو ګام وبللو. په امریکا کې د 11 ستمبر د پیښې وروستو دا د ترهګرۍ دویمه غټه پیښه ګڼلی شي. د ایف بی آی لخوا تازه رپورټونو تر مخه په کورونا ښار کې د رضوان فاروق د ورور سید راحیل فاروق د ګرفتۍ وارنټ جاري کړی شوی دی. په دغه لړ کې د نورو ګرفتاریانو خبرونه هم دي، خو تفصیلات لا مخې ته نه دي راغلي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کله واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست. او سم یو بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم د پنځشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا هزاره ډیویژن کې حویلیان تا کوټ د لوی لارې د جوړونې اعلان کړی دی او ویلي دي دغه پروژه باندې 144 ارب روپۍ لګښت راځي او 2 میاشتو کې به بشپړ سي. خو په دغه مراسمو کې راپورونه وایي د ایالتي حکومت استازو برخه نه ده اخیستې. نور تفصیل له سیمې څخه د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
وزیر اعظم میانه و شریف ویل دغه د حویل یانه تر تاکوټ د چین پاکستان اقتصادي لارې دویمه مرحله ده چې هغه پرانسته وکړله. وزیر اعظم زیاته کړه دغه د ولس د ترقۍ او خوشحالۍ یو لوی منصوبه ده چې د دې سره به په سیمه کې معاشي او اقتصادي پرمختګ ولیدای شي. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم میانه و شریف ویل د هغه پر ضد سازش کوونکي به چرې هم کامیاب نشي.
کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کا سوچتے ہیں، آپ کی بہتری کا سوچتے ہیں اور آپ کی خوشحالی کا سوچتے ہیں، باقی جو یہ سازشیں کرنے والے ہیں ان سے آپ نپٹیں گے، آپ نپٹیں گے.
دو ویل د دغه سازشونو نه دا سرګندېږي چې زه ستاسو او ستاسو د خېګړې او خوشحالۍ سوچ لرم، خو پاتې دغه چې کوم سازش کوونکی دي د دوی جواب به تاسو یعنی ولس ورکوي. سرګند دی وی دغه وینا وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت کې وکړله چې 100 ورځې وړاندې د پاناما لیکس په کاغذونو کې د نواز شریف او د هغه د زامنو په نوم د هیواد نه بهر پټ کړی شوی دولت او په غټه کچه کاروباري کمپنیانې سرګند د شوی دی او د هغه ورستو د اختلاف ګوندونو لخوا د دغه پټ ساتلی دولت په سر نیوکه هم روان دي. میانو شریف په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت هم نیوکه وکړي او په خپل وینا کې ویل په صوبه کې حکومت نشتا، خو بیا هم د پروژو پرانستا دلته حقوی کوي.
ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، وہ کہاں بن رہا ہے، وہ کدھر ہے نیا پاکستان، کون بنا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون بنا رہا ہے؟ اور میں وہ شخص ہوں جو فیتا کاٹ کے تو پھر اس کو مکمل کرواتا ہوں، مکمل کرواتا ہوں، صرف فیتا نہیں کاٹتا.
کوم نوې پاکستان چې جوړې ده هغه چاته ده؟ کوم ده هغه پاکستان؟ زه تپوس کول غواړم سشو هغه پاکستان. زه یوازې فیتی نه غوسوم، بلکې چې فیتا غوسه کړم نو پروژه هم سر تکوم. یاد دیوی د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو وړاندې دا داوی کولی چې هغوی به یو نوې پاکستان جوړوي چرته چې ولس ته به ټولې اسانتیاوې ورکوي او د پرمختګ هر قسمه پروژې به روانوي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې بغیر د نوم اغیستو دا هم ویل چې هغه د پرمختګ کارونه کول غواړي، خو د غلطه ځنې خلک خپې راکاږي.
یا تو یہ سب لوگ ٹانگے کھینچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر پاکستان کی ترقی کی راہ میں حائل ہو گئے تو یہ عوام تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اس لیے سوچ سمجھ کر تم بھی اپنے اقدامات اٹھاؤ.
دلتا دغه ټول خپو راخکلو والا ناستی، خو زه دوی ته ویل غواړم چې کتا سي د پاکستان پرمختګ په لار کې راغلای نو دغه ولس با تاسو بهر غورځوي، نو ځکه چې کوم ګام هم اخلای د وړاندې خو سوچ او فکر هم وکړای. د میانو شریف پر ضد د پاناما لیکس دغه کاغذونه چې د هغه پر ضد په هیواد کې د درغلو یو مضبوط ثبوت په توګه وړاندې کیږي او سیاسي کارپوهان وای دغه د نواز شریف د حکومت د پاره یو لوی خطر هم جوړ شوی چې په هیواد کې پری بیسونه روان دي. وزیر اعظم نواز شریف د خپل سفر په وخت د مانسیری ضلع اوګای تحصیل بالاکوټ بټل او تناول دپاره د ګیس منصوبې اعلان ترڅنګ د ابټاباد ښار نه بهر د سرویس سړک هزاره یونیورسټۍ دپاره د 1 ارب روپۍ، مانسیره کې د مقبرو یا قبرستان دپاره 40 کروڑه او ابټاباد نه تر مانسیری د 12 انچا اضافي ګیس پایپ لاین د منصوبو اعلان هم وکړو. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوہ ریڈیو، ایبٹ آباد.
ډیو ریډیو دا او اوس وړاندې کوم مطبوعاتو ته کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل کوي.
په امریکا کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د ترهګر حملو 15 کاله وشول، خو د امریکایانو په زړونو کې د دې حملو پر هرونه نن هم تازه دي. د امریکای په الکترونیکی میډیا او اخبارونو کې د 11 سپتمبر د حملو په باب له وخت په وخت نوي خبرونه خوريږي، خو په هر نوي خبر کې دا یو خبره مشترک ده چې د 11 سپتمبر په ترهګر حملو کې ککړو 15 ترهګرو کې 11 ترهګر د سعودي عرب اوسیدونکي وو. نن هم د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د 11 سپتمبر د حملو په بابله یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د 11 سپتمبر پیښو سره د سعودي عرب د تعلق حقیقت. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې سترو چارواکو د 11 سپتمبر د پیښو د لومبې ورځې نه پدې کې د ککړو کسانو د شهریت معاملې ته څه خاص اهمیت نه دی ورکړی، او په دې ترهګرو کې د زیاتو کسانو یو خصوصي ملک سره د تعلق لرلو خبره یو اتفاقي معامله تصور کړې ده. ریپورت زیاتی که دا ترهګر د سعودي عرب نه بغیر د بل یو ملک اوسیدونکي وي نو بیا به معامله بل رنګ وه. یعنی که د عراق 15 کسان د دې حملو ذمهوار وي نو امریکې به یقینا چې دا د صدام حسین کارګزاري تسلیم کړی وي، او که دا 15 واړه ایرانیان وي نو بیا هم به ایران سره د امریکې د تربګنۍ په رڼا کې امریکې په دې څه ډېره حیرانګي یا فکرمندي نه وي ښکاره کړې. خو د دې ترهګرو سعودي عرب سره د تعلق لرلو باوجود سعودي عرب د امریکې لخوا نن هم بری دی. د 11 سپتمبر د ترهګر حملو د پلټنو دپاره جوړ امریکني کمیشن په خپل حتمی رپورټ کې لیکلی دی چې کمیشن ته داسې هیڅ ثبوت په ګوتو نه دی ورغلی چې هغې نه د دې حملو ذمهوار ترهګر ګوند القاعده سره د سعودي عرب د حکومت یا د یو ستر سعودي چارواکي انفرادي طور د پیسو ټکو لاس امداد ثابت شي. دا رپورټ یقینا چې د امریکې او د سعودي عرب د موجوده تعلقاتو د سخت جانچ پړتال نه د بچ ساتلو په غرض په ډیره ځیرکتیا تیار کړی شوی رپورټ بلل کېدی شي، خو دا کوشش په مکمله توګه تر ننه پورې کامیاب شوی نه دی، او خلک اوس هم په دې شک کې پراته دي چې د 11 سپتمبر د واقعاتو شاته څه بل داستان هم شته دی. مضمون زیاتی چې د خلکو دا شکونه نن ورځ د دې مطالبې په شکل کې راښکاره شوي دي چې د 11 سپتمبر د پیښو په بابله د کانګرس د 28 پاڼو تحقیقاتي رپورټ ته د عامو خلکو د کتنې لپاره ښکاره کړی شي. په کم کې چې د کال 2001 د 11 سپتمبر د ترهګر حملو نه وړاندې القاعده سره د سعودي عرب د تعلقاتو او امداد تفصیل لیکلی شوی دی. د اسوسییټډ پریس د ګل دوره د خبر دی کېدی شي چې اوباما حکومت اخر دې مطالبې ته سر تسلیم خم کی. لاس انجلس ټایمز لیکي که د کانګرس تحقیقاتي رپورټ د سعودي عرب په باب له هر څه لیکلي دي، خو د امریکني قام په سطح دا اختلاف یو مسله جوړه شوې ده چې اخر د دې حملو په حق له حقیقت چا او په کم اختیار د خورو لاندې کړی دی. خو بلخوا د 11 سپتمبر د پیښو د پلټنو د کمیشن ډایریکټر فیلیپ زیلیکو د رپورټ د خورولو مخالفت کړی دی، او دای په لاپرواهۍ سره جوړ یو دستاویز بللی دی چې مندرجات یې گمراه کوونکي دي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو په ټوله نړۍ کې د موسمي بدلون اغیز لیدل کیږي، او راپورونه وایي چې پاکستان هم له هغه اغیزمنو هیوادونو څخه یو دی چې د موسمي بدلون به ډیر زیات اثر ورباندې کوي. زموږ همکاري سمینه احسن هم په دې باب له څیړونکو سره خبرې کړې دي، یو رپورټ یې برابر کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د موسمیاتی بدلون یا د موسمونو د تغیر اثرات د ټولی نړۍ سره سره په پاکستان هم ډیر ښکار دي. لنډجی می اوګد اوړی زیات او بې وخت بارانونه، سوکړه د واورو د خټانو یا گلیشیرز ولی کېدل او سیلابونه د دې موسمیاتی بدلون ځینی اثرات دي. د موسمونو دغه بدلون پاکستان لپاره څومره اهمیت لري، او دلته د دې تر ټولو بدترینه اغیز څه کېدای شي؟ په دې حقله د ماحولیاتو یو خبریاله او ماهره شبینه فراز وایي، که څه هم په نړۍ کې د تودوخې درجه زیاتېدو کې د صنعتي ملکونو ډیر زیات لاس دی، خو پاکستان د وړوکي ملک په حیثیت د دې په اغیزمنده لسو ملکونو کې راځي.
اس نے ہمارے پورے ملک کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. ایک طرف تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، دوسری طرف سیلاب کی صورت میں ہم جو ہے ڈوب رہے ہوتے ہیں،
شبینوای د ماحولیاتی بدلون د دې بلا د لاسه ک یو طرف ته پاکستان کې د اوبو کمی پیدا شوه نو بلخوا کال په کال سیلابو ناراضی د دې نه علاوه ګرمي کال په کال زیاتیږي او د واوري خټان په ولي کې دودي د موسمونو ګډوډېدو سره هر یو سیس بدل شوه د کلو خزه دومره تعلیم یافته نه خو په دې په هدي چوای جمه وس ډیر لنډي بلخوا ګرمي دومره زیاته شوه چې په زراعتو یې اثر ښکاری کم فصلونه بچي په مزه مزه تیارې ده وس ډیر به وخت تیار شي د دې نه هم بل غټه مسله سوکړه ده نو زما په فکر پاکستان باندې د دې ماحولیاتی بدلون تر ټولو غټ اثر دا دی چې دلته د اوبو ډیره غټه مسله پیدا شوي که هغه د سیلابونو په شکل کې او که د سوکړې په شکل کې پاکستان کې هر کال سیلابونه په غټه کچه د تباهي سبب جوړیږي دغه سیلابونه نه یوازې د خلکو املاکو ته زیان رسوي بلکې خلک پکې ژوندونه هم بایلي خو حکومت په دې مسله څومره پوه دی او څه پالیسیانې لري په دې حقله د شبینه وینا ده
گورنمنٹ کے پاس بہت اچھی پالیسیز ہیں کلائمیٹ چینج پالیسی موجود ہے ایکشن پلان موجود ہے
شبینوای د حکومت سره د ماحولیاتی بدلون د کلائمیټ اکشن پلان او ماحولیاتی قوانینو په شمول ډیری خیخي پالیسیانی شته او دا تلسم ترمیم نه پس چې صوبو دغه قوانین ته بیان کتنه کړي نو دا نور بهتره شوي خو اصل خبره د عملی ګامونو ده ادارې شته خو د نش په حساب دي او په بیړني حالاتو کې د ګډوډې ښکار ښکاری
ورسې د موږ یو ډول پوه شو ګاډي دا دوکانونه هر څه په کښتونه او نیټو باندې دا ګاډي اخیستې دي او دا موږ حکومت لا خاص ته چې د موږ سره مستره وکړي او موږ سره مدد وکړي
عام خلک چې د موسمونو د تبدیلۍ نه ټولو نه زیات اغیزمند کیږي دوی په دې مسله څومره خبر دي او د موسمونو د بدلون سره ځان برابرول د هغوی په ترجیحاتو کې راځي او کنه شبینه فراز تر مخه دلته کې به تعلیمي او ناپوهي خندان دي
مثلا آپ کراچی میں دیکھیں جب گرمی کی لہر آئی جون میں اور کس طرح سے لوگوں کی اموات ہوئی ہے تو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کیا ہو رہا ہے
دا وای تیر کال چې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ د لاسه خلک مړه کېدل نو عام خلک نه پوهېدل چې دا هر څه ولې روان دي نو یو خوا بې تعلیمي او ناپوهي د لاسه خلک د موسمیاتي تبدیلۍ په ساينس نه پوهېږي بل طرف ته غریبي دومره ده چې خلک بس هم د دوه ټیمه ډوډۍ پیدا کولو په غم کې اخته وي خو بیا داسې تعلیم یافته خلک هم شته چې په دې هیڅ نه دي خبر او نه ځان خبرول غواړي نو زما په خیال دا د دلچسپۍ خبره ده د ماحولیاتو په حق لا شعور بیداری کې میډیا او علاقائی جبونه ډیر ښه کار اغېسته کېدای شي شبینه فراز وای میډیا باندې د سیاست نه علاوه ماحولیاتي موضوعاتو باندې پروګرامونه خودل په علاقائی جبو کې خلکو او خصوصا زمیدارانو ته معلومات رسول او د ماحولیاتي بدلون په حق لا د شعور بیداری مهمونه چلولو په شان واړه واړه ګامونه ډیر ښه نتیجې راوړي شي
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویژړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د سیمیو نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیسی خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندلی شئ
www.mashalradio.com
ګلو او قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدئ دغه خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یو واري بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو خدمت ته راځي اوریدل یې مه هیروئ زموږ د ویبپاڼې پته ده voanews.com/voa دا ډول فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی د facebook.com/voa په ټوټر باندې هم twitter.com/voadiva. په یو څو شبو کې به په همدې څپو د مشال رادیو خپرونې اوري، تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د خپل پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. د وی خوندوري او بختوري ورځې په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.